tu amistad. د غرمې 12 بجې شوې ورېدونکو د مشال ریډیو په دیو بل خبري غړای کې زه هارون باچا یو وار بیا له تاسو سره سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی امنیتي سرتیرو د بیگانې نښتې حال درکو. دغه راز په پاکستان کې د یو هندي تبا قیدی د مړینې په اړه مو په یو رپورت کې خبرو. د یو شمېر نورو رپورټونو ترڅنګ د پاکستان له انتخاباتي کمپاین سره تړلي ځینې موضوعات مو هم درته راوړي. خو پیل کوو د خبرونو نه چې ګل ایاز یې وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرټکی د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته کې یو افغان سرتیری وژل شوی او دوه پاکستانی سرتیری ژوبل شوی دي. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ له پاکستانه د انصاف غوښتنه کړې چې په دغه هیواد کې یو هندي وګړی د جاسوسۍ په تور زندان کې دننه مړ شوی. او افغان ولسمشر حامد کرزی نن په کوپنهاګن کې له ډنمارکي چارواکو سره د اوږدمهالو همکاریو سند لاسلیک کوي. اوس د خبرونو تفصیل. رپورټونه وایي تیر شپه شاوخوا 9 بجې د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستانی ملیشو ترمنځ سخت نښته شوې چې تر ناوخته پورې دوام درلود. د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي پولیسو وایان ادریس مومن نن مشال اړو ته وویل چې دغه نښته کې د سرحدي پولیسو یو تن وژل شوی، خو په سیمه کې د پاکستان لاړخه جوړ شوی دروازه او د تاسیساتو ځینې برخې افغان سرحدي پولیسو نړولې دي. مومن زیاتوي چې پاکستانی ملیشا اوس بیرته هماغې نقطې ته راغلي چې دروازه او تاسیسات یې پکې جوړ کړي ول. په دغه نښته کې یوازې افغان سرحدي پولیسو برخه لرله. بلخوا د پاکستان فرنټیر کور وایان میجر فضل په وینا بېګا شپې ناوخته د افغانستان له لورې په مومندو کې د ګورسل په فوزي چک پوسټ برید شوی چې پکې دوه پاکستانی سرتیري ژوبل شوي. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ له پاکستانه د انصاف غوښتنه کړې چې په دغه هیواد کې یو هندي وګړی د جاسوسۍ په تور زندان کې دننه مړ شوی. سربجیت سنگ چې 14 کال یې پاکستانی زندان کې تیر کړی وو، د رپورټونو تر مخه د تیر جمعې په ورځ په لاهور کې د زندان دننه نورو بندیانو پر حمله کړې وه چې بګا نه وخت په هسپتال کې ساه ورکړه. د رپورټونو له مخې نوموړي په سر د خښتې د ګزار له امله سخت ټپي شوی وو. سنگ ته په 1990 کال کې په لاهور کې په بمی چاودنو کې د لاس لرلو په تور د مرګ سزا اورول شوی وه. د سربجیت سنگ کورنۍ ویلي چې هغه بېګناه وو. منموهن سنگ په ټویټر یو بیان کې پر پاکستانی چارواکو غږ کړی چې د پیښې ذمهوار کسان د انصاف لاندې راوستل شي او د دوی په خبره دا په یو هندي وګړي د وحشت نه ډک برید وو. بلخوا د پاکستان د بارانو چارو دفتر لخوا نن جاري شوي خبر پاڼې تر مخه سربجیت سنگ ته د ښه طبیعت سهولیاتو ورکولو باوجود سار وختي د لاهور په جنا هسپتال کې د زړه د دورې له وجې مړ شوی دی. د مئی میاشت انتخابات لپاره خیبر پختونخوا کې به تر 1,00,000 نه زیات انتخابي عمله ځای پر ځای کیږي. د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن دفتر د شمیرو تر مخه په قبایلي سیمو کې به 2,000 انتخابي عمله تعینات کیږي. بلخوا د قبایلي سیمو د تعلیم ډایرکټر هاشم خان پرون مشال اړو ته ویل چې په دغه سیمو کې استادان ډیوټي ورکولو ته تیار دي او په دې لړ کې روزنه سرته رسیدلې ده. هاشم خان زیاته کړه
مختلف جسو مختلف صورتحال دے گرا لگا زمین خیبر دے باڑا دا نہ باڑا ہو بالکل تقریباً بند نہ ہو کہ برا ہو سال تا سے کم مزر دے کہ پیجنسی کے دن نہ ہو کہ دے نہیں سنو کہ خبر کے مختلف ہو جنوں کے بارے پر اس میں جو جو سی نہ پائی ہو رہا ہے سما کلا سنا لا جان دے سے بنور جن سو کم ہو جنوں کہ امنیت نہیں سن رہا الا کو کہ نہ دائی فلن کے سن نہ پاو جنوں کے جو سی جتا امنیت کا نو زمین کو سزا نہیں سن لے پر تیار جو کئی بڑی.
بلخوا د شمالي وزیرستان د میرعلي اوسیدونکو پرون مشال اړو ته ویل بیګا ماخام د معلومه وسلوالو په میرعلي کې د قومي وطن پارټي په ټیکټ انتخابي امیدوار ملک اکبر خان اغوا کړو. قسم د کاندید اکبر خان د بازیابۍ په اړه راپورونه ورکړل شوي خو کورنۍ ته نه دي سپارل شوي. افغان ولسمشر حامد کرزی نن په کوپنهاګن کې له ډنمارکي چارواکو سره د اوږدمهالو همکاریو سند لاسلیک کوي. د ولسمشر حامد کرزی د وایان ایم ایل فیزی په وینا دا سند به د افغانستان او ډنمارک ترمنځ له 2014 کال وروسته د اړیکو څرنګوالي وټاکي.
ملاقات را کړی. جمهور باصل اعظم کشور شاهی دنمارک خواهد داشت.
ولسمشر حامد کرزی به د دنمارک د شاهی هیواد د وزیر اعظم سره وګوري او د همدې لیدنې په پای کې به د افغانستان او دنمارک ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو دا سند لاسلیک شي. د ښاغلی فیزی په وینا تیره شپه ولسمشر کرزی په کوپنهاګن کې له هغه افغانانو سره وکتل چې په دنمارک کې میشتي. په افغانستان کې د امریکا سفارتخانې پرون د هلمند ولایت د سولې د عالی شورا مشر معلم شاولی خان او د هغه دوه محافظینو وژنه په سختو ټکو کې غندلې ده. د امریکا سفارتخانې خپور شوی بیان کې ویل شوی چې امریکا به د افغانستان استحکام او امن لپاره افغانانو سره په ګډه کار کولو ته دوام ورکړي. یادوي چې تېره ورځ د هلمند ولایت والی ویان مشال اډو ته ویلي وو چې د دغه ولایت د سولې د عالی شورا مشر معلم شاولی او دوه ساتونکي د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شول. تاسو دا مشال رادیو نه خبرونه اورئ. درې هغه کسان چې د باستن د میراتن بمی چاودنو مشکوک کس جوهر سارانوف نه په پلټونو کې خندان راپورته کولو باندې تورن شوی وو په لومړي ځل باستن کې عدالت ته وړاندې شول. دغه درې واړه کسان امریکایي چارواکو ته حواله کړی شوی او تر بلې پیښې پورې به له دوی سره وي. د کازاکستان شهرت لرونکي 19 کلن ازامات تاجکوف او دیاس قادریو بایوف وکیلان ویلي چې دا دواړه مشکوک کسان د اپریل په 15 نیټې بمی چاودنو کې لاس نه لري. د دوی په اړه ویل کیږي چې دا دواړه سارنوف ملګری دي او د انصاف په لار کې خندان راپورته کولو سازش کولو. دوی به د مئی په 14 نیټه بیا عدالت ته وړاندې کولی شي. درې مشکوک کس چې امریکایي دي تحقیق کوونکو چارواکو ته د ناسمو معلوماتو په ورکولو تورن شوي. دغه درې واړه کسان وروسته له هغې تورن شول چې غوښتل یې په میساچوسټس پوهنتون کې د جوهر سارنوف کمرې نه یو لپټاپ کمپیوټر او بیگ له منځه ویسي. اور اسے خبر دے دا وینزویلا اپوزیشن گوند مشر اندری کے کیپریلیاس رودونسکی پاڑا تھا مسرگندی کی چپا رسمی تو گبا دا صدارتی ٹاکنو نتیجی پا عدالت کی چیلنج کڑی پدغه ٹاکنو کی نموڑی دا نیکولاس مادورو نمات خوڑا لیوا. کیپریلیاس دا مادور حکومت غیر قانونی بللے او ویلی چی دا زیارت پا ورز با دا وینزویلا پا ہائی کورٹ کی دغه نتیجی چیلنج کڑی. دا اتر دے محل دا مشال راڈیو خبرنو.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې ګلیاز وړاندې کول. په روانه خبرونه کې دغه ریپورتونو تفصیل اورئ. د ننګرهار د ګوشتې ولسوالۍ په سرحداتو کې بیګا د شپې د افغان او پاکستانی امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې چې یو افغان سرتیر پکې وژل شوی دی. د یاد ولایت د والی ویان په دغه اړه وایي
نخته پیل شو تر دې بجې د شپې روانو ک د افغان امنیتي ځواکونو پر مخ کړه مخته ورغلی وو. ځین تاکسات د پاکستانی ملیشیا ولمنځه وړي دي.
یوا هندی تبا چې په پاکستان کې دروان کارای په تور نیول شوی او د مرګ په سزا محکوم وو بیګا شپه د لاهور په ورختون کې سا ورکړه. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو په خوانی وزیر او پراتونکو انتخاباتو کې د عوامي نیشنل ګوند کاندید میا افتخار حسین وایي د صوبې سرپرست حکومت او الیکشن کمیشن د دوی د امنیت په خوندي کولو کې پاتې راغلي.
چاته ترټ پی غلم ته پینځه ورکه یا ترټ نشته غلم پینځه ورکه ته منصوبه بندي وي ټول نه غټ کم کمیره ادا دي چې الیکشن کمیشن او زمونږ نگران حکومت هغه ذمہواری پوره نه کړی د سکیورټی پلان په حواله چې کم پکارو.
په قوالی سیمو کې د انتخاباتي عمل د څار دنده د پولیټیکل انتظامی چارواکو ته حواله کړل شوې ده. د پاکستانی حکومت دغه اقدام آیا د قبایلي ولس باور ترلاسه کولی شي؟
خلکو دا ډیره پرزیده چې دغه خلک به طرفه نشي پاتې کېدلی ځکه چې هغوی د گورنر او د حکومت ماتحت دي. د الیکشن کمیشن سره اختیار وو چې خصوصي انتظام د قبایلي سیمو د پاره کړی وی.
یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ له مشال ریډیو سره اوسئ. او دا هم د خبرونه اولنې ریپورت. تیر شپه د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته شوې چې په پایله کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې. افغان امنیتي ځواکونو په ګوشتې ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا جوړ شوي تاسیسات او دروازه ړنګ کړې ده. په دې اړه له سیمې نه زموږ خبریال شاه محمود شینواره ریپورت لري.
د ننګرهار د ولایت وین احمد زی عبدالزی وایي چې تیر ماښام ناوخته پاکستانی ځواکونو پر ګوشتې ولسوالۍ اندښتونه پیل کړل چې وروسته افغان امنیتي ځواکونو ځوابیه ډزې وکړې. د عبدالزی په خبره دغې نښتې د شپې تر دریو بجو پورې دوام وکړ خو نوموړی وایي چې د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نه لري. ولې د نښتې په پیل کې افغان ځواکونو پرمختګ کړی و او جوړ شوي تاسیسات او دروازې ړنګې کړې دي؟
بیا افغان امنیتی ځواکونو سرحدي ځواکونو دوی په وړاندې یو ځوابي عمل پیل کړ. نښته پیل شوه تر دوې بجو د شپې دوام وکړ.
لومړنی معلومات چې موږ ته رسیدلی دي په دغه نښته کې افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ کړی او په مخته ورغلی وو.
بل خوا په ختیځ کې د سرحدي پولیسو د مطبوعاتي دفتر یو مسول ادریس مومن ازادي راډیو ته وویل چې افغان سرحدي پولیسو وکولای شول په سیمه کې نوي جوړ شوي تاسیسات، 15 نتی پوست او دروازه په خپل ولکه کې راولي او ډنګي کړي. خو نوموړی وایي چې اوس د دوی ځواکونه خپلو سنگرونو ته رسان شوي او وضعیت آرام دی. د مومن په خبره په دې نښته کې د افغان سرحدي ځواکونو یو سرتیری هم وژل شوی او درې تنه نور ټپیان دي او دارنګه مقابل لوري ته هم درنه ملګروبله اوخته ده.
په نتیجه کې یو سرحدي پولیس په شهادت رسیدلی، درې ټپیان دي. ولی پاکستانی تاسیسات هم تر ډېره بریده ویجاړ شوي دي. سیمه د سرحدي پولیسو د بشپړ کنټرول لاندې ده. د جګړې په نتیجه کې چون د دواړو لورو لخوا نه د درنو وسلو مرمۍ سره تبادله کېږي، د پاکستان 15 سفری پوسټ دا هم سرحدي پولیسو ته پاتې شوي وي. ولی سرحدي پولیسو بیرته په خپلو سنگرونو کې دي او خپلو سنگرونو ته مراجعه کړې ده. په سیمه کې د سرحدي پولیسو بشپړ کنټرول دی او بېګانۍ جګړه چې شوې ده هم سرحدي پولیسو په خودکفا ډول کړې ده، چې هلته د څلورم کنډک اتلو سرتېرو د چټک غبرګون کنډک او ثقیله ټولي فعاله ونډه اخیستې ده. مقابل لوري ته تلفات اوښتي. هغه راپورونه چې د پاکستان رسنیو او بعضې په سیمه کې د کشفي همکارانو له لوري ته ترلاسه شوي دي. مقابل لوري هم تلفات لري چې تلفات زمونږ زیات دي او ډېر زیات وایي. دقیق نه شو ویلی چې لسپورې
د تیر شپې په نښته کې وژل شوی سرتېری د ننګرهار مرکزی روغتون ته راوړل شوی او له سهار راهیسې په سلګونو خلک وروان دي او د هغه د وطن دوستۍ ستاینه کوي.
یو شی چې باید په دې کې زه یادونه وکړم چې د ننګرهار د فرهنګیانو، فرهنګي ټولنو او مدني ټولنو لوري د هغه د جنازې مراسم په چټامه کې
د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې هغه مهال لا سره خړې شوې چې پاکستانی ملیشو د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې دروازه او تاسیسات جوړ کړل. له دې وړاندې هم داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې پاکستانی ځواکونو له هغه وخته چې کله تاسیسات او دروازه یې جوړه کړه په زیات اندازه وسلې دې سیمې ته راانتقال کړي، چې د ځینو کتونکو په باور دا کار د پاکستاني چارواکو لخوا د جګړې لپاره د تیاری معنی لري.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو. هغه هندی تبا چې په پاکستان کې د ورانکارۍ په تور نیول شوی او د مرګ په سزا محکوم و، بیګا شپه د لاهور په یو روغتون کې سا ورکړه. سربجیت سنگ په 1990 میلادي کال هغه وخت د پاکستان د سرحدي ځواکونو لخوا ونیول شو چې هند ته د اوښتو هڅه یې کوله. پر نوموړي تور دی چې پر یاد میلادي کال یې په پنجاب کې دوه بمی چاودنې کړي او بېګنا خلک یې وژلي دي. له پیښوره مجیب الرحمن انګار له نور تفصیل سره.
د لاهور جنا روغتون ډاکټران وایي هغه هندي تبا چې څو ورځې وړاندې په یوه زندان کې د څو نورو زندانیانو په حمله کې سخت ټپي شوی و بېګا ماخوستن ومړ. پر سربجیت سنگ چې په پاکستان کې د جاسوسۍ په تور بندي او د مرګ په سزا محکوم شوی و، تېره جمعه د لاهور په کوټ لکپت زندان کې د څو پاکستاني زندانیانو لخوا حمله وشوه او سخت یې ټپي کړ. دولتي تلویزیون د ډاکټرانو له قوله خبر ورکړی چې نوموړی له لومړۍ سره په کوما حالت کې و او تر وروستۍ شېبې مصنوعي تنفس ورکول کېده. د زندانونو یو مشر فاروق نذیر رسنیو ته ویلي چې دوه تنو بندیانو د تېرې جمعې پر ورځ په کوټ لکپت زندان کې پر سربجیت سنگ د خښتو او چاقوانو حمله کړې او هغه یې پر سر، ژامو او سینه وهلی و. پاکستانی رسنیو پرون سهار د جنا روغتون د ډاکټرانو له قوله خبر ورکړی و چې د سربجیت سنگ وضع خرابه ده. وړم ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې پر سربجیت سنگ تر حملې وروسته د هغه د درملنې لپاره عاجل اقدامات کړي. په پاکستان کې د هند د سفارت کارکونکو ته له هغه سره د لیدو اجازه ورکړي او د هغه کورنۍ غړي کولای شي چې په روغتون کې ورسره پاتې شي. د یک شنبې په ورځ د هغه د کورنۍ غړي چې میرمن او لوڼې یې پکې شاملې وې لاهور ته ورغلي او په روغتون کې د بې هوشه سربجیت سنگ وضعیت معلوم کړ. ځینې رسنیو د ډاکټرانو له قوله ویلي چې د سربجیت سنگ مغزو سخت ضربه خوړلې وه او د رغېدو امکانات یې د نشت برابر و. په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیسیون پر سربجیت سنگ د حملې شدید غندنه کړې او د پنجاب پر صوبایي حکومت یې غږ کړی چې په دې اړه جدي څېړنه وکړي. د بشري حقوقو د ادارې ویلي چې پر سربجیت سنگ حمله دا څرګندوي چې په پاکستان کې د نورو پر وړاندې د زغم حد څومره کم دی. بلخو امنیتی مقامات وایي د حمله پاړې څېړنې پیل کړي، خو وایي چې دواړه حمله کوونکي لا لوړاندې د مرګ په سزا محکوم شوي دي. سربجیت سنگھ پر 1990 میلادی کال په لاهور او فیصل آباد کې له دوو چاودنو سره د ارتباط په تور د واهګه په سرحدي پوله نیول شوی و. په دغو چاودنو کې 14 تنه وژل شوي وو. هغه پر 1991 میلادي کال د پاکستان د سترې محکمې لخوا په اعدام محکوم شوی. جمهوری ریاست د هغه د بخښنې غوښتنه رد کړې او له تیرو 22 کالو راهیسې د سزا یا بخښنې لپاره منتظر و.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په پاکستان کې تر راتلونکو انتخاباتو وړاندې د بلوچستان په یو شمېر هغو بلوڅ میشتو سیمو کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره پوز ګمارل شوی دی چې الیکشن کمیشن حساسې ګرځولې دي. پاکستانی پوز په دې حساسو ګرځول شوو سیمو کې ځانګړي عملیات هم پیل کړي دي. پښتنه دادا چې په بلوچستان کې پر 15 عامو چوکیو د پورم نه انتخاباتو لپاره ځانګړي پوځي عملیات کیږي، خو په خیبر پښتونخوا کې داسې ګام نه پورته کیږي چې چیرې چې د صوبایي او قومي اسمبلیو لپاره په 146 سیټونو انتخابات کیږي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د انتخاباتو پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو لپاره پاکستانی پوځ د بلوچستان په 1100 حساسو ګرځول شوو ضلعو کې ځانګړي عملیات پیل کړي دي. د دې عملیاتو هدف د انتخاباتو خلاف قوتونو مخه نیول او هغو ګوندونو ته امنیت ورکول شودل سوی دي چې په انتخاباتو کې د برخې اخیستو پریکړه کړې ده. که څه هم عام انتخاباتو ته یوازې 9 ورځې پاتې دي، خو په ترهګرۍ ځپلې خیبر پښتونخوا کې لا تر اوسه د داسې ګام پورته کولو په اړه پریکړه نه ده سوې. د سیاسي چارو له کارپوه عزیز الله خان څخه مې وپوښتل چې آیا د داسې عملیاتو ضرورت په بلوچستان کې زیات دی او که په خیبر پښتونخوا کې؟ نو هغه وویل چې د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت ته ملت پالي سختدریځ ډلې تر مذهبي سختدریځ ډلو خطرناک ښکاري.
په پاکستان کې مسله دا ده چې کوم د موږ فوجي اسټابلیشمنت ته هغه ریاست ته چې کوم په نسل بنیاد باندې طاقتونه جوړ شوي دي هغه یو خطر غني او د مذهب په بنیاد باندې چې کوم طاقتونه دي هغه خطر نه غني. دا یو غټه ستونزه ده. په کار دا ده چې پاکستان ته کوم د اسلام برمو باندې کوم ګروپونه لګیا دي او وسله رخصت ده هغه هم خطر وګڼل سي او هغه خلاف هم کاروایی وشي. نو د بلوچستان چې کوم اپریشن شروع ده هغه د الیکشن یو بهانه جوړ کړل او دا لاړی وخت خطر غني مخکې هم دا شای اپریشنونه سوي دي او دا هغه یو تسلسل ده.
که څه هم تیری کې طالبان پاکستان د پیپلز پارټي، متحده قومي مومنت او عوامي نیشنل پارټي د پنشکولو خبرداري ورکړې ده، خو تر اوسه په خاصه توګه پر عوامي نیشنل ګوند تر ټولو زیات او خونړي بریدونه کړي دي. د عوامي نیشنل ګوند مخکښ او د خیبر پښتونخوا پخوانی صوبایي وزیر میا افتخار حسین وای چې الیکشن کمیشن او نگران حکومت د داسې امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي دي لکه څنګه چې په کارو.
تر دې وخته پورې نگران حکومت سره د سکیورټي منصوبه نشته دی. صرف الیکشن کمیشن یې اعلان کړی چې 15 کسان به د خپل امیدوار سره وي. چې چاته ترټ دی او اکسټریم ترټ دی هغه هم ته 15 کې چې چاته ترټ نشته هغه هم 15 کې دې ته منصوبه بندي وي. دا خای نه پرسان دی د رنجیت سنگ حکومت دی چې یو نیمه میاشت تیره شوه اوس خو الیکشن کې 2 ورځې پاتې شوي اوس به دې څه منصوبه بندي کوي. لهذا د ټول نه غټ کم کمی دی ادا دی چې الیکشن کمیشن او زمونږ نگران حکومت هغه ذمہواری پوره نه کړی شوه د سکیورټی پلان په حواله چې کوم پکار وه.
لامیا افتخار حسین څخه مې وپوښتل چې آیا دوی هم د بلوچستان غوندې د ځانګړو پوځي عملیاتو غوښتنه کوي او کنه؟ نو میا افتخار حسین وویل پوځ ګمارل کیږي او کنه، خو دوی د امن په فضا کې شفاف انتخابات غواړي.
حکومت په لاس کې هرڅه شته، زه وایم منصوبه بندي نشته. زما خپل خیال دی چې دا ممکن دی چې موږ د پولیس په ذریعه هم کنټرول کړو، ځکه چې زمونږ د حکومت نه مخکې د پولیس تعداد 40,000 او موږ چې حکومت راغلو نو موږ 80,000 کړو. نو که فرض کړو تر ډېر ضرورت دی اف سي ضرورت به، البته د الیکشن لپاره عام الیکشن کمیشن اعلان کړی چې د فوج په نگرانۍ کې به کوو. هغه کې خو زموږ ستا د رغستو د نه غوښتو ضرورت نشته. هغه یې ویلي چې په نگرانۍ کې به کوو، موږ وایو د هغه په نگرانۍ کې دوی خو پوره مندي وشي او ایماندار شفاف الیکشن دی وشي.
ډیر خلک په دې اړه پوښتنه راپورته کوي چې ولې په بلوچستان کې پر 15 عامو چوکیو د پر امن انتخاباتو لپاره ځانګړي پوځي عملیات کیږي او په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې داسې ګام نه پورته کیږي چیرې چې د صوبایي او قومي اسمبلیو لپاره پر 146 سیټونو انتخابات کېدونکي دي.
د یو لسم مای انتخابات
د انتخاباتو په حق لاستاسو پوښتنی
د کاندیدانو ځوابونه
تبصری او مرکی
هر ورځ لمشال ریډیو
اوریدونکو د پاکستان په قبایلی سیمو کې د راتلونکو انتخاباتو پر مهال د دغو سیمو پولیټیکل چارواکي د ریټرننګ افسرانو په توګه ګمارل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملک په نورو برخو کې دغه دنده د عدلي چارواکو ته حواله کړل شوې ده. له قبایلی سیمو څخه انتخاباتو ته کاندیدان او ځینې کارپوهان وایي چې د پولیټیکل چارواکو د څار لاندې انتخابات به بې طرفه نه وي، خو د الیکشن کمیشن چارواکي بیا وایي چې له دغسې کولو پرته بل کوم انتخاب ورسره نه و. په دې موضوع زموږ همکار ګلیاز دا رپورټ جوړ کړی دی.
په پاکستان کې د مې د 11 نیټې د انتخاباتو لپاره د هیواد په ټولو برخو کې د عدلیه چارواکي د ریټرننګ افسرانو په توګه نومول شوی دي، خو د قبایلی سیمو په وو ایجنسو کې به پولیټیکل ایجنټان او مرستیالان د ریټرننګ افسرانو په توګه کار کوي. د الیکشن کمیشن ویب پاڼې تر مخه د وو ایجنسو د 200 قومي اسمبلیو حلقو کې 309 دیش کاندیدانو ترمنځ مقابله ده. که څه هم په قبایلی سیمو کې سیاسي اصلاحات راوستل شوي دي، خو زیاتره کاندیدان په آزاد حیثیت کې ولاړ دي. د قبایلی ایجنسو زیاتره کاندیدانو او ځای خلکو د پولیټیکل چارواکو د ریټرننګ افسرانو په هیڅ ټاکنه تر نیوکو لاندې راوستي ده. د خیبر ایجنسی حلقه ان اے 45 نه یو آزاد کاندید تاج محل له مشال لډو سره په خبرو کې وای چې پولیټیکل چارواکي د خپل خوخي کاندیدانو مرسته کوي او په قبایلی سیمو کې د انتخاباتو نتیجې له مخکې نه ټاکل شوی.
څومره امیدوارا چې کوم دي هغوی مخکې نه ټیکس کړي دي، هغوی باقاعده هغوی سره خبره شوې ده، د خرید و فروخت خبره شوې ده. خو سوال پیدا وي چې دلته آزاد الیکشن وشي، ځکه موږ بار بار دا چیغې وهو چې کومه پولې لکه څنګه په ټول ملک کې د لیپ نگرانی کې الیکشن وشو، که دا الیکشن په فاټه کې دی د لیپ نگرانی کې ونه شو، نو سوال پیدا وي چې دا الیکشن کیر ونه شي.
د آزاد کاندید تاج محل په خبره قبایلی سیمو ته د سیاسي ګوندونو اکټ راغلی دی، خو د دې د سار لپاره یې پروګرام نه دی راوړل شوی. بلخوا په اسلام آباد کې خبریال او کارپوه سلیم صافی وای چې د دې هر څه ذمہ وار الیکشن کمیشن نه بلکې حکومت دی. په قبایلی سیمو کې پولیټیکل چارواکي هم جج دی، هم انتظامی مشر دی، هم د امن او امان او هم د ترقیاتی کارونو واک اختیار د هغه په لاس کې دی. سلیم صافی زیاتوي چې په قبایلی سیمو کې د عدلی نشوالي د کبله پولیټیکل چارواکي به د ریټرننګ افسرانو کار کوي.
د خلکو دا ګیلا یا یره پر زهره چې دغه خلک به طرف نشي پاتې کېدل، ځکه چې هغه د گورنر او د حکومت ماته تي هغه د هغه مقرر شوی کسان او څنګه چې نور انتظامی افسران هغه ایگزیکټیو ته محتاج دي، نو دغه راز هغه هم گورنر ته او د گورنر سیکریټریټ ته محتاج دي. نو یقینا چې هغه د جج په شان باندې به طرف نشي پاتې کېدل، خو د دې خبره هم د الیکشن کمیشن سره اختیار وو چې خصوصي انتظام د قبایلی سیمو د پاره کړی وي. متاسف
بلخوا د پاکستان الیکشن کمیشن د قبایلی خلکو دغه اندېښنې بې ځای بولي. د کمیشن یو چارواکي خورشید عالم له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې پولیټیکل چارواکي یو مهم او ذمہ وار کس وي او په دغه سیمو کې دوی سره بل لار نشته.
په فاټه کې موږ دا پرابلم دی چې لکه هلته داسې نور څوک افسران نشته چې کوم د هغو دونه پاور دي، نو مجبور کړم هغوی د کو ریټرنینګ افسران کو ریټرنینګ افسر داسې رول نه دي چې سره او په هغو د پاسه لکه ډیسټریکټ ریټرنینګ افسر دی، د پاسه الیکشن کمیشن دی هغه باقاعده مانیټر کیږي، کتلې کیږي، کو چاته سو کمپلینټ نو اپیل ټریبیونل دی، نه دا پر الیکشن ټریبیونل دی. ریټرنینګ افسر داسې سرور نشي کولای چې کم کې د چا سره مطلب ظلم زیاتی و کی یا سو ناجایز و کی.
د الیکشن کمیشن چارواکي خورشید عالم په خبره د ریټرنینګ افسرانو کاردانه دي چې پر انتخاباتو اثر انداز شي، خو بلخوا د قبایلی سیمو خلک او کاندیدان په دې اند دي چې انتخاباتو لپاره باید ځانګړي ګامونه پورته کړی شوي وي او د پولیټیکل چارواکو پر ځای عدلیه ته دا کار سپارل شوی وي.
د ګلیاز رپورټ مو اوریدو. له جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي ایاز وزیر د انګریزي ژبې په ورځپاڼه دی نیوز کې په قبایلی سیمو کې په سیاسي بنیادونو د کېدونکو انتخاباتو په اړه لیکنه کړې ده. نوموړی وایي دا ځل خلکو ته هیله ورکړل شوې چې په سیاسي بنیادو ټاکل شوي استازي به د پخوانیو وغو په مقابله کې ښه وي، خو د ده په خبره داسې نه ده. عبدالحی کاکړ د دغه لیکنې تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر په انګریزي ورسپانه کې لیکي چې دا وخت په قبایلی سیمو کې 309 انتخابي امیدواران په ټاکنو کې برخه اخلي چې پکې 4 د سیاسي ګوندونو سره تعلق لري. د دې په خبره د نورو ګوندونو په شان دغه امیدواران د ووټ راټولو لپاره له خلکو سره لوی لوی وعده کوي، خو د دې په خبره یا خودوی نه پوهیږي یا بیا د حقیقت لپاره غورځوي چې کله د پارلمان غړي و هم ټاکل سي دوی به بے وسوي. د دې وجه لیکوال د پاکستان پاین کې شامله دفعه 248 اے یادوی چې لمخیا د قبایلی سیمو د پارلمان غړی د خپل سیمو په اړه قانون سازی نسی کولای. د ایز وزیر په خبره دا ځل د ټاکل سو نمائندګانو اهمیت به یوازې د وزیر اعظم صدر ټاکلو یا بیا تر ادمه اعتماد پوری محدودوي. لیکوال وایي نه پوهیږي ولې د ملک واکداران د قبایلی سیمو له خلکو سره دروغجنی ژمنې کوي. پیپلز پارټي دا دعوه کوي چې د سیمې د خلکو د سیاسي ازادي لپاره یو لار خلاصه کړه. خدوی دا خبره هره کړي چې د عین 2024 دفعه خلک له داسې ازادیو محروم کوي. د ایاز وزیر په وینا لنډه دا چې د قبایلی سیمو خلک داسې احساسوي چې کپوځي یا بیا ټاکل شوی حکومت وي له دوی سره مخلصه نه دي. دغه واکداران د دې سیمو په اړه فیصله کوي خو له اوسیدونکو یې پوښتنه نه کوي. دا پوښتنه راپورته کوي چې د ترګرۍ پر ضد د جنگ په قبایلو تر ټپلو لمخه آیا له دوی پوښتنه وسوه او کنه. ایاز وزیر خپل کالم په دې ختموي چې په قبایلی سیمو کې رښتونی بدلونونه هغه وخت راتلای شي کله چې د دې سیمې له اوسیدونکو سره سلا مشورې وسی او د خلکو له خواهش سره سم د عین په 2024 ای دفعه کې یو مناسبه بدلون راوستل شي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو راپورونه وايي په پاکستان کې ورستربلې د سوشل میډیا چې فیسبوک او د ټوئیټر په څیر وپاڼې او موبایل ټلیفونونه پکې شامل دي د کارونکو شمیر سیوا کیږي. اوس ترې سیاستوال هم په خپل انتخاباتي کمپاین کې ګټه پورته کوي. خو ځینې سیډونکو بیا وايي چې پښتانه لا هم دغه ټولنیز میډیا په کارولو کې د ملک د نورو برخو د خلکو په نسبت ورسته پاتې دي. د اسلام آباد سراج ظهیر په دغه اړه رپورت لري.
د ټول ټاکنو یا انتخاباتو پر نږدې کېدو کا یو پلو سیاستوال جلسې جلوسونه کوي او خپل اشتهارات په ټلویزیون، ریډیو او د اخبارونو په ذریعہ خپروي. نو بل پلو د سوشل میډیا چې ورته په عام اصطلاح کې فیسبوک، ټوئیټر او د غرنګ موبایل فون ویلې شي په ذریعہ هم د خپل ګوندونو نارې او د مشرانو او پارټو اشتهارات خپروي. خو پاکستان کې د تزیه کارانو وینا ده چې په سوشل میډیا باندې د پښتنو سیاستوالو برخه ډېره کمه ده. باید چې روان صورتحال کې پښتانه سیاستوال د سوشل میډیا لارا وکاروي. کله چې مشال ریډیو د دې پښتنې جوابولو لپاره د سیاسي چارو تزیه کار قریش خټک نه پوښتل نو هغه ویل
پښتانه زیات تر شدي دا په کلیوالو علاقو کې اوسېږي چېرته چې د بجلی سهولت هم ډېر نشته دی او که چېرته شته دی نو هلته کښې دی هغه ډېر زیاتې شپږ چې 12 ګنټې لوډ شیډنګ روان دی نو په هغې کې فیسبوک، انټرنیټ او د ټویټر نه چې دی استفاده نشي کېدی. کومو خلکو سره دا سهولت شته دی کم په باقاعدګۍ سره ټویټر ګوري، فیسبوک ګوري او په انټرنیټ باندې د پارټیانو نه میسج او د هغوی نه سلوګن چې دی هغې ته رسایي ده نو په هغې باندې خاطر خوا سر دی ځکه چې ته خپل کمپیوټر مخې ته ناست یا موبایل سکرین باندې تا ته کوم میسج راشي نو دا ډېر افیکټیو دی به ډېر لوی اثر یې په کمپین باندې.
دغه رنګ یو بل د قبایلي او سیاسي چارو تزیه کار محیب وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د نورو پښتونخوا خو څه لکه ډېره برخه شته خو د فاټا سره تعلق لرونکي خلک له دې ډېر لري دي.
بنیادی وجہ خدا دے چاول خو ایجوکیشن نشتا چکم ایجوکیٹڈ دی نو الت دی سوشل میڈیا دے پارا ماحول نشتا پ میران شاہ پ خیبر ایجنسی یا پ باجوڑ کے انٹرنیٹ کم سہولت موجود دے نو چ انٹرنیٹ سہولت موجود نہ دے نو اگ سوشل میڈیا تے سنگ رسائی ہو کی ایون چ اگ پلاس کے موبائل چکم دے موبائل سسٹم او ملتا کرن کے نو موبائل پ سوشل میڈیا کے راضی نو اگ موبائل ہم دی نشی کرامت کولا دغه مسئلہ دے چ پختنو تا ماحول نشتا ورتا تعلیم نشتا ورتا او پ دی وجہ دوی اگ رسائی سوشل میڈیا دا دوی نشتا سمره پوری چې د پی ٹی آئی د پاره پنجاب کې خلک موجود دي چې نواز شریف د پاره چې کوم خلک موجود دي نه هغه زیات موثر دي په دې باندې.
د ذکر ورته چې یو راپور تر مخه پاکستان کې یوازې د فیسبوک د کارونکو شمیره شپږت یا لکه اتسل ویغزرا او شلو ته رسیدلې ده چې پکې مشران، ځوانان، ماشومان او زنانه شامل دي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیز خپرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله یو خپم یو خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکول مو سبق
چې موږ بالي اور درو ته موږ جوړ بیرته دې لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناشته يم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما لپاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سرا
تانده هیلی
اور دن کو دولسنی میں بجے کی دن کی دی ل گلیاز بعد خبروں نو لنڈی سور
دا ننګرهار په ګوشته ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته کې یو افغان سرتیری وژل شوی د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي پولیسو وایاند ادریس مومند نن مشال لړی ته ویل چې دغه نښته کې د سرحدي پولیسو یو تن وژل شوی بلخوا د پاکستان فرنټیر کور وایاند میجر فیضل په وینا بیګاش په ناوخته د افغانستان لوري په مومندو کې د ګورسل په فوزي چیک پوسټ بریج شوی چې په کې دوه پاکستانی سرتیری ژوبل شوی د هند وزیر اعظم من موهن سنگھ له پاکستانه د انصاف غوښتنه کړې چې په دغه هیواد کې یو هندي وګړي د جاسوسۍ په تور زندان کې دننه مړ شوی سربجیت سنگھ چې شپاړس کالې په پاکستانی زندان کې تیر کړی وو د رپورټونو تر مخه د تیر جمعې په ورځ په لاهور کې د زندان دننه نور بندیانو پر حمله کړې وه چې بیګانه وخت یې په هسپتال کې سا ورکړه د مې میاشتې انتخاباتو لپاره خیبر پختونخوا کې به تر یو لک نه زیات انتخابي عمله پر ځای کیږي د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن دفتر د شمیرو تر مخه په قبایلي سیمو کې به 2000 انتخابي عمله تعینات کیږي بلخوا د شمالي وزیرستان د میرعلي ځای اوسیدونکو پرون مشال لړی ته ویل چې بیګا ماخام د معلومه وسلوالو په میرعلي کې د قومي وطن پارټي په ټیکټ انتخابي امیدوار ملک اکبر خان اغوا کړو افغان ولسمشر حامد کرزی نن په کوپنهاګن کې له ډنمارکي چارواکو سره د اوږدمهاله همکاریو سند لاسلیک کوي د ولسمشر حامد کرزی د وایان ایمل فیزی په وینا دا سند به د افغانستان او ډنمارک ترمنځ له 2014 کال وروسته د اړیکو څرنګوالي وټاکي په افغانستان کې د امریکا سفارتخانه پرون په د هلمند ولایت د سولې د عالی شورا مشر معلم شاولی خان او د هغه دوه محافظین وژنه په سخته ټکو کې غندلې ده یا دې چې 13 ورځ د هلمند ولایت والی وایان مشال لري ته ویلي چې دغه ولایت د سولې د کمیټې مشر معلم شاولی او دوه ساتونکو د وسلوال طالبان لخوا وژل شوی او درې هغه کسان چې د باستن د میراتن برمی چاودنو مشکوک کس جوهر سرانوف نه په پلټونو کې خندان راپورته کول باندې تورن شوی وو لومړی ځل باستن کې عدالت ته وړاندې شو
لند خبرونه مولا ګلیاز اوریدل اوس د پاکستان د رنیو ورسپانو د اداریو غټکی ل سراج زهیر اورو
آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ډېر پسندیدګي سره په ډاګه کړه چې راتلونکي ټول ټاکنې به په مقرره وخت کیږي او دې لړکي چاله هم شک ندی لرل پکار ادارې وړاندې لیکي کو وخت یې شنو دی رستیو کې په انتخابي امیدوارانو جلسو جلوسونو به می چاودنو او د ځان وژن کو بریدون نه داسې ښکارېده چې ملک یې د ټول ټاکنو ځنډول لپاره هلې ځلې روان دي خو د جنرال اشفاق پرویز کیانی د دې بیان وروسته د هغه ټولو شکونو ختمون وشو او له دې بیان تبا اوس په انتخابی هلو زلو کې نور هم توندی راشي د ادارې په وینا چې بل طرف ته د خیبر پختونخوا حکومت هم راتلونکو انتخاباتو لړکې خپل سکیورټي پلان اعلان کړی دی خو د خیبر پختونخوا د داخله چارو نگران وزیر لبا دا خبره باوري کول وی چې د سکیورټي رسټو د وټونو په ورځ باندې پولیس د دې خبرې پابند کړي چې چا سره بدتمیزي و نکړي ځکه چې اکثر شریف خلک د پولیسو د رویې لوجې هم پولیس سټیشنونو ته دراتګ نه ډډه کوي نو باید چې د سکیورټي سره سره دا هم په نظر کې وساتي د پیښور نخبریدون کې د پښتو وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې 13 ورځ د پاکستان په شمول ټوله نړۍ کې د مزدورانو ورځ ومانځل شو ادارې وایي چې دا ځل یې کم می په یو داسې وخت کې رامنځته شو چې نه صرف د پاکستان دننه بلکې د نړۍ د ټولو هیوادونو دننه مزدوران د بیلابیل ستونزو سره مخ دي د موجوده حالاتو په نتیجه کې یو خوا د مزدور اجتماعي ځموارۍ کې اضافه شوې ده نو بل خوا د مزدورانو اجتماعي ستونزې هم ډېر زیاتې شوې دي ادارې وړاندې لیکي چې د مزدورانو اهمیت سره کله هم انکار نشی کېده او نن چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کومې ودانۍ په نظر راځي یا د ملک دننه چې څومره سړکونه پلونه سکولونه هسپتالونه وغیرہ موجود دي دا ټول د مزدورانو د مټو په برکت او د دوی په همت او خواري جوړ شوی دي ادارې مخکې لیکي چې د دې سره سره په ملک کې د بیروزګاری خبره هم په ډګر ولاړه ده چې په هر کور کې تعلیم یافته او هنرمندان کسان هم بیکاره او بیروزګاره لاس پخ پناستي کوم چې نه صرف د خپل مور او پلار لپاره د فکرمندۍ وړ ګرځېدلې دي بلکې دی غریبانو ته اوس هم پټولنه کې څوک پوره پوره عزت او احترام نه ورکوي حالانکه کدا خلک په روزګار شینو دوی د خپل ځان ملک او ولست لپاره مثبت کردار ادا کولای شي خو ضرورت د دې خبرې دی چې باید د مزدورانو د ورځې د غوښتنې پرانا کې ټوله نړۍ کې د مزدورانو اهمیت او د دوی حقونه تسلیم کړي شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د پاکستان یو عدالت د نهې په ورځ په پخوانی صدر پرویز مشرف بندیزو لګولو چې له امله به یې نوموړي د ټول عمر لپاره په انتخاباتو کې د امیدوار په حیث برخه نشي اخیستی. د ایجنس په خبره د دې بندیز سره په پارلمان کې د چوکۍ ګټلو په وړاندې د هغه ټولې هڅې متاثره کیږي او زیاتوي دا لومړی ځل دی چې د پاکستان یو عدالت په انتخاباتو کې د ودرېدلو په ترڅ کې د هیواد په یو وګړي باندې د ټول عمر لپاره بندیز لګولی دی. رویټرز لیکي د پېښور هایکورټ د دغه نااهلیت خلاف د پرویز مشرف اپیل رد کړ چې د عدالت چیف جسټس دوست محمد خان په نوموړي ټول عمري بندیز ولګولو. دغه حکم د سرګندولو سره دوست محمد خان وویل چې پخوانی پوځي امیر لوړپوړي ججان او د هغوی کورنۍ نظربندې وساتلې او دوه وارې د هیواد د آئین خلاف ورزي وکړه. اجانس لیکي په دسمبر 2001 کې د هیواد پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو ته مناسب امنیتي انتظامات نه ورکولو په تور د نهې په ورځ په پنډه کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د 14 ورځو لپاره د مشرف د عدالتي ریمانډ ورکولو حکم ورکړ. په دې لړ کې تر 14 مئی نوی ډیډلاین دا معنا لري چې مشرف په د انتخاباتو په ورځ په حراست کې وي. د اجانس په خبره په نوموړي د بلوچستان د یو بیلتون پاله مشر د وژنې تورونه هم دي خو پرویز مشرف ترې انکار کوي. رویټرز لیکي د پاکستان په شپږ شپېته کلن تاریخ کې پوځ د کودتاو او د نورو پټو لارو په استعمال سره د نیمې نه زیاتې مودې لپاره واکمن پاتې شوی دی او د غیر پوځي حکومت د واک په وخت هم خارجه او امنیتي پالیسي جوړوي. خو اوسنو پوځي کمانډرانو په سیاست کې کمه لاسوهنه کړې ده او د پالیسو د ناکامۍ پړی پر ولسي حکومت اچولې ده. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې د پاکستان او طالبانو په وړاندې د افغان ولسمشر حامد کرزي صبر په ختمېدلو دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د متنازع ښکار سرحدي سیمه باندې په روانه میاشت د پاکستان لخوا په یو اړخیزه ډول د غټو دروازو د نصبولو خلاف حامد کرزي په پاکستان نیوکې وکړې او په دا وروستیو کې په ولسي وګړو د طالبانو لخوا د بریدونو غندنه کولو سره دا کار غیر اسلامي او غیر انساني وبللو. رسپانه لیکي د کلونو لپاره د خپل ورونو نه تر غوښتنو پس داسې ښکاري چې حامد کرزي بلاخر په دې پوه شو چې خپل او افغان وګړي د کلونو راهیسې څه غواړي. رسپانه لیکي خبرې اترې به تر هغه ګټورې نه وي تر څو پاکستان په پوره سره سره همکاري ونه کړي او تر څو د طالبانو جګړه روانه وي. رسپانه د نوو سیاسي او ټولنیزو تحریکونو خبره کوي چې افغانستان 1403 په نوم یادیږي. د دغو تحریکونو مشري خپلواکه سوچ لرونکي ځوانان او فعالین کوي چې د افغانستان د زړو ګوندونو په پرتله یوې نوې نظریې، اعتماد او د مقصد په سنجیدګۍ سره مخې ته راغلي دي. رسپانه لیکي نن سبا په افغانستان کې حقیقت دا دی چې مدني ټولنه پر مخ روانه ده او د یو مستحکم او جمهوري افغانستان هدف ترلاسه کېدای شي او زیاتوي په دې لړ کې پتادي کې فیصلې او د طالبانو سره لنډمهاله تړونونه نه دي پکار. رسپانه لیکي د افغان حکومت او نړیوال ملګري باید یوازې د وادو پورې محدود نه اوسي چې وای باید د طالبانو سره خبرې اترې د بشري حقوقو، د ښځو د حقوقو، مدني ټولنې او د جمهوریت په برخه کې ترلاسه شو ګټو ته نقصان ونه رسوي.
مشال ته غوژونې سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو د نړۍ په هیوادونو کې د مذهبي ازادۍ د وضعیت څېړلو په مخه جوړ د امریکایي حکومت یو کمیشن په خپل یو رپورت کې ویلي دي چې ایران او د منځنۍ اسیا په دریو هیوادونو کې له مذهبي ازادۍ سرغړونې تر ټولو زیاتې دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورت جوړ کړی دی چې غټ کې زموږ همکار ګلیاز وړاندې کوي.
د امریکا د حکومت سلاکار جرګې په یو رپورت کې ویلي چې ایران، عراق، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمانستان هغه هیوادونه دي چېرته چې د مذهبي ازادۍ نه سرغړونې تر ټولو زیاتې دي. د امریکا د نړیوال مذهبي ازادۍ کمیشن د 2013 کال په رپورت کې وایي چې یاد هیوادونه د مذهبي ازادۍ نه د سرغړونو په ترڅ کې باید د امریکا د حکومت د ځانګړي اندېښنو په برخه کې راوستل شي او د دې د لارې به د وسلو او نور بندیزونو لاره هم هوار شي. په رپورت کې ویل شوي چې د مذهبي ازادۍ نه سرغړونو کې تشدد، د کسانو بېدرکي، اوږدې مودې لپاره په زندانونو کې ساتل، د ژوند حقونو نه لري او د امنیت نشوالې شامل دي. رپورت زیاتوي چې ایران، ازبکستان، چین، شمالي کوریا او نور یو شمېر هیوادونه له مخکې نه سپینې ماڼۍ د مذهبي ازادۍ نه د سرغړونو په تور نومولې دي خو په ازبکستان یې بندیزونه لري کړي دي. په رپورت کې افغانستان، آذربایجان، قزاقستان او روس د مذهبي ازادۍ نه د سرغړونو په دویم درجه کې اچولې دي. په عراق کې د رپورت تر مخه سختدریزو ډلو لخوا مذهبي تشدد زیات شوی. په دغه هیواد کې د حکومت اخري کال دی چې د دې پر ضد ګامونه پورته کړي وي خو پر ځای د دې د شیعه ګانو سنیانو ترمنځ تاوتریخوالی لا نور زیات شوی. رپورت د پاکستان مذهبي اقلیتونو سره د سلوک په اړه وایي چې حکومت په دې لړ کې ناکامه شوی. په دغه هیواد کې فرقیز تشدد له ډېر مودې څخه روان دی. رپورت زیاتوي چې د اسلام آباد لخوا د توهین رسالت ضد قانون سازي داسې چاپیریال یې رامنځته کړی چې سخت دریستوب ته یې نور وده ورکړي. په رپورت کې راغلي چې د منځنی ایشیا په درې هیوادونو تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې تر ټولو زیات د مذهبي ازادۍ نه سرغړونې کیږي.
د ګلیاز رپورت مورید و اوریدونکو د فریډم هاوس په نوم د بیان د ازادۍ د څار یو سازمان د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د رسنیو د ازادۍ په اړه خپل کلنی رپورت خپور کړی دی. په دې رپورت کې راغلی دی چې په افغانستان کې د رسنیو په برخه کې د پام وړ پرمختګ لیدل کیږي، خو د افغانستان ګاونډي هیوادونه له دې ډلې ایران او پاکستان بیا د رسنیو د ازادۍ له پلوه په بد وضعیت کې خودل شوی دی. په دې اړه نور جزئیات اجمل اند وړاندې کوي.
د فریډم هاوس په نوم د رسنیو د ازادۍ یو ملاتړي سازمان په خپل کلنی راپور کې چې د مې د میاشتې په لومړۍ نیټه په واشنگټن کې خپور شو ویلي، په تیر یو کال کې په نړۍ کې د بیان د ازادۍ په برخه کې پرمختګونه لیدل کیږي چې تر ډیره په منځني ختیځ کې د بدلونونو او په عربي هیوادونو کې د نظامونو له بدلیدو سره تړلې دي. د فریډم هاوس د خبرونو مسؤل کارن دویچ کارلیکر د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل، په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په برخه کې شوی پرمختګونه د پام وړ وو. کارلیکر وایي، زموږ د سکل په فهرست کې افغانستان د بیان د ازادۍ په برخه کې د پام وړ یو پرمختګ ښیي. له برما پرته افغانستان یوازینی آسیایي هیواد دی چې په دې اندازه پرمختګ ښیي. موږ په 2012 کال کې په افغانستان کې د پرمختګ څرګندونکي څو مثبت معیارونه کتلی شو. له دې جملې څخه د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتی کمیدل، د خصوصي خبری شبکو زیاتیدل چې کولی شي په آزاده توګه د حکومت او نورو سیاسي لورو پر کړنو انتقاد وکړي، همدارنګ د رسمي سانسور او د خبریالانو د قانوني تعقیب کمیدل یادولی شو. له همدې کبله کولی شو وایي چې افغانستان په مثبته خوا روان دی او د رسنیو د ازادۍ لپاره په تیر کال کې یو بریالی هیواد و. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان په اړه بیا د بیان د ازادۍ د ملاتړ سازمان ښه نظر نه لري. د میرمن کارلیکر په وینا، ایران په دې راپور کې د بیان د ازادۍ په برخه کې له بدو څخه د بترو هیوادونو په ډله کې دی او د رسنیو د ازادۍ په لیست کې له آخرې خوا څخه اتم هیواد دی. د فریډم هاوس راپور وایي، په ایران کې د رسنیو په ازادۍ کې کوم بدلون نه دی راغلی او پر ژورنالیستانو له بېلابېلو اړخونو څخه فشار د پخوا په شان دوام لري. د میرمن کارلیکر په وینا، پاکستان د رسنیو د ازادۍ په برخه کې له ایران څخه په ښه کټګورۍ کې دی. نوموړي دې ډلې ته د هغو هیوادونو ډله وویل چې رسنۍ پکې غیر آزادې دي. نوموړي وایي، په پاکستان کې د خبریالانو په وړاندې زور زیاتی دوام لري او د عاملینو په وړاندې قانوني چلند نه کیږي. د ازبکستان، کیوبا او بلاروس یادونه هم په هغه ډله کې شوې ده چې ایران پکې دی، خو د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونه لکه قرغیزستان او قزاقستان بیا د رسنیو د ازادۍ له پلوه نسبتا ښه ښودل شوي. د فریډم هاوس په کلنی راپور کې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم د رسنیو د ازادۍ وضعیت څېړل شوی او روسیه هم په هغه هیوادونو کې یاده شوې چې د بیان ازادي پکې په بد وضعیت کې ده.
د 11 مې انتخابات
د انتخاباتو په حق لاستاسو پوښتنې،
د کاندیدانو ځوابونه،
تبصره او مرکه،
هر ورځ لمشال ریډیو نه
اوریدونکو. رائټرز خبری ایجنسی لیکلی، تحریک طالبان پاکستان پنجاب کې حمله نه کوي خو په خیبر پختونخوا او کراچۍ کې په ښکارا خپلو ترهګریزو بریدونو کې ماشومان، ښځې او نور خلک وژني. په لیکنه کې راغلی، د پاکستان په راتلونکو انتخاباتو کې دوه مهم سیاستوال، عمران خان او نواز شریف، د خلکو په وژلو خاموش دي او د طالبانو د کړنو غندنه نه کوي. بشیر ګواخ د دې مقالې غټکی راوروي.
رویټرز خبری اجانس لیکلی، پاکستان کې راتلونکو انتخابات ځکه ډېر اهمیت لري چې د دې ملک په تاریخ کې په لومړي ځل یو جمهوری حکومت خپل 15 کاله پوره کړل، خو بل حکومت ته د جمهوری واک سپارلو دا سفر په دې وروستیو کې خونړۍ او بریدونو په وینو لړلې. لیکوال ماریا مکډونلډ وایي، یو پلار به وغواړي چې د مئی په اوله نیټه د رایو اچولو تاریخي ورځې د کتلو لپاره خپل ماشوم د ځان سره بوزي، خو دا ویره به هم ورسره وي چې واپس به کور ته ژوندی راشي او کنه. لیکوال زیاتوي، تحریکی طالبان پاکستان د خپل پخوانی اعلان او خبرې د عملی کولو په لړ کې پېښور کې اغیز لرونکي عوامي نېشنل ګوند، کراچي میشته متحده قومي مومنټ او سن کې مضبوطي جرړې لرونکي پیپلز پارټي باندې بریدونه کړي. د لیکوال په وینا د پاکستان په نورو برخو کې د بمی حملو معنا دا ده چې د انتخاباتو نتیجې به تر ډیره د پنجاب په رای ولاړې وي. دلته د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ او پخوانی کرکټ لوبغاړي عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف پاکستان ترمنځ د سختې مقابلې تمه ده. رویټرز خبری ایجنس لیکلی د عمران خان تحریک انصاف او د نواز شریف مسلم لیگ دواړه ګوندونه د طالبان لپاره په نرمه رویه لرلو مشهور دي او پنجاب کې هغه تشدد نشته چې طالبان یې په نورو ځایونو لکه خیبر پختونخوا او کراچۍ کې د حملو له لارې رامنځته کوي. په مقاله کې راغلی هغه څوک چې له پنجاب بهر وژل کیږي هغوی د هغه انتخاباتو لړکې قربانیږي چې آخري فیصله به یې دوی نه کوي. لیکوالی لیکلی په داسې حال کې چې طالبانو ښکاره ویلي دوی پاکستان کې د خپلې خوښې شریعت نافذول غواړي او د جمهوریت خلاف دي، خو بیا هم پاکستانیان په دې خبره یې وخوله نه دي چې آیا ترهګري د دوی خپله جګړه ده او که نه. ډیر خلک فکر کوي چې د وسلوالو تشدد افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د جګړې او په قبایلي سیمو د ډرون بریدونو رد عمل دی، خو دوی په دې هیڅ سوچ نه کوي چې طالبانو هیڅکله نه دي ویلي چې که ډرون بریدونه ودرېږي او پاکستان د امریکا سره اړیکې کمې کړي نو دوی به له تشدده لاس واخلي. طالبان وایي دوی پاکستان په خپله طریقه چلول غواړي، خو سره له دې هم نه عمران خان او نه نواز شریف طالبان غندلي. مریا میکډونلډ د رویټرز خبری ایجنس په دې مقاله کې وړاندې لیکي چې پاکستانی طالبان ډرون قهرولي قبایلیان نه دي، بلکې دوی د خپلې ترهګرۍ د عملي کولو لپاره یو منظم پلان لري، خو که هر څومره ماشومان ووژل شي پاکستان یې د مخنیوي لپاره هیڅ واضح منصوبه نه لري.
د یولسم مئی انتخابات
د انتخاباتو په حق لاس تاسو پوښتنې،
د کاندیدانو ځوابونه،
تبصرے او مرکے،
ہر اورز لمشا لیڈیو نا.
اوریدم خود جلوزو کیم کډوال وای چې ووټ په د هغه ګوند کاندید تور کوي چې دوی په سیمه کې د امن او پرمختګ لپاره د کار ژمنه وکړي. د دوی په وینا بیلابیلو سیاسي ګوندونو په یاد کیم کې خپل سیاسي هلې ځلې له تیرې یوې میاشتې راهیسې پیل کړې دي. بلخوا د سیاسي ګوندونو غړي وایي چې دوی یوازې د خپل ووټ لپاره دغه کیم ته نه ده مخه کړې، بلکې تر دې مخکې هم د کډوالو خدمت کړی دی. په دغه اړه اسلام آباد د رابعه اکرم خان د رپورټ اورو.
د ملک د نورو سیمو په شان د نوخار جلوزو کډوال کیمپ کې د سیاسي ګوندونو له اړخه را روان ټول ټاکنو لپاره انتخابي هلې ځلې روانې دي. خو د جلوزو کډوال وایي چې هغوی به خپل ووټ هغه ګوند ته ورکوي څوک چې په سیمه کې د امن او د دوی د واپسي په حق لبا کار کوي. خبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکي عارف افریدی وایي چې د مختلفو ګوندونو غړي راځي او د خپل ګوند لپاره د ووټ غوښتنه کوي، خو دغه ټولو ته یو جواب وي چې هغه تن ته خپل قیمتي ووټ ورکوي څوک چې به د کډوالو فائدې او مرستی لپاره به کار کوي.
مونږه امن غواړو او زمونږه د عمل چې کنه ډیر وران شلو، د ځنې ځنې مشرانو ولا ساو د بهر تخریب کارو ولا سکنه، نو مونږ ډیر پریشان یو. خزه او نر او ماشومان ډیر پریشان یو او مونږه امن غواړو. نو مونږ خو هغه پالټای ته به وټ ورکو چې کم امن په سم ملک خلک کنه او امن جوړوي. مونږ به غیلا وټ ورکو که خیر وا به مونږه
یو بل کډوال قسم خان وای
دا خبر غواړم چې خپل علاقې ته لاړ شو. زمونږ کورنم وران شوي، لسونه کو تاوانونم شوي، ډېر تاوانونم شوي، کورنم دوه دوه کورنه سوځېدلي. پس مونږ خپل علاقې ته واپس تګ غواړو. بس چې څوک هم په زمونږ خدمت کوي او څوک دغه کوي هغې له به وټ ورکوو.
دا روان ټول ټاکنو لپاره په جلوزو کیمپ کې انتخابي هلې ځلې کوونکي ګوندونو کې جماعت اسلامي، مسلم لیگ نون، تحریک انصاف او آزاد امیدوار وران شامل دي چې د خیبر ایجنسی هلکا ان شپکسل وختم نه ولاړ دي او د هر ګوند امیدوار دا خبره کوي چې اغي صرف د انتخابي مهم لا دلته نه دی راغلي، بلکې اغي د 1315 کال راسي د دې کډوالو خدمت کوي. د جلوزو کډوال کیمپ کوارډینیټر خالد مشال ریډیو ته وویل چې را روان ټول ټاکنو لپاره د کیمپ سره نږدې پولینګ سټېشن به جوړیږي.
سره په جلوزای کیمپ کې زیاتر آی ڈی پیز چې کوم دي هغه د خبر ایجنسی سره تعلق لري او بیا د های کورټ د اډرس مطابق دوته پولینګ سټېشن به هم دلته د جلوزای کیمپ سره نږدې جوړیږي. دې حواله سره چې کوم کینډیډیټس دي د ان 46 باړه خبر ایجنسی دا غي کینډیډیټس دلته خپل الیکشن کمپاین روان کړی دي او چې کوم زمونږ افیس د کیم پرمیسز دي دا غي نه بهر چې کوم ایریا د پاره کې خپل دوه خپل چې کوم الیکشن کمپاین د پاره دفتر دي یا هم جوړ کړی دي
د ذکر ورده چې په جلوتو کډوال کیم کې دا وخت د خیبر ایجنسی تقریبا 12 سره کورنۍ ژوند کوي رابیا اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اوریدونکو د پاکستان د نور برخو په سیر په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې هم انتخاباتي هلې ځلې دوام لري په یاد سیمه کې د پیپلز ګوند غړي وایي د دوی پارټای په خپل 13 حکومتي دوره کې قبایلی ولست د ملک په سیاست کې د برخې غستو موکا په لاس ورکړه خدا غړي پریشان دي چې وایي د راتلونکو انتخاباتو لپاره له یاد سیمه څخه خپل کم کاندید نه لري د پیپلز ګوند د شمالي وزیرستان مشران له مرکزی قیادت څخه خفه دي وایي چې په آزاد حیثیت کې به الیکشن ته ودرېږي لسیمه څخه د مشال ریډیو خبريال نور تفصیل لري
په داسې حال کې چې قبایلی سیمو ته د سیاسي ګوندونو اجازه ورسته د پارټي په ټیکټونو انتخابات کیږي په شمالي وزیرستان کې هم د سیاسي ګوندونو سره وابسته او آزاد امیدواران په روانو ټول ټاکنو کې برخه اخلي خو شمالی وزیرستان کې د پاکستان پیپلز ګوند کارکنان وایي د صوبایي قیادت لاړخه د مرستو نه کولو له وجې په شمالي وزیرستان کې د یاد ګوند په روانو ټول ټاکنو کې هیڅ نمائندګي نشته ملک خان دراز وزیر چې د شمالي وزیرستان نه پاکستان پیپلز ګوند په ټیکټ روانو ټول ټاکنو د پاره امیدوار وو مشال ریډیو ته وي د خپل ګوند نمائندګي د پاره خطر په سر اخستی وه خو د صوبایي قیادت لاړخه د مرستې نه کولو له وجې د یاد ګوند نمائندګۍ نه پاتې شو
د پیپلز پارټي د طرف نه انور سیف الله خان چې د کی پی کی صوبایي صدر دی هغه موته په خپل د الفاظو ویل چې ټیکټ درته ملاو دی نو ته د زبردار شاه او مازی د پیپلز پارټي تو سره می هر قسم کو اپریشن نشي کړلای دا د بدو پارټي پوته نه دو دا د قانون پارټي شو نو می دغه وجه نه خپل انتخابات ملتوي کوي
د شمالي وزیرستان او پاکستان پیپلز ګوند کارکون اکرام دا وړوای سیاسي ګوندونو ته د پاکستان پیپلز ګوند په دوره حکومت کې اجازه ورکړې شو خدا بد امرغه په وزیرستان کې د یاد ګوند امیدوار نشته او صوبایي قیادت د دوی سره هیڅ مرسته نه کوي
فرټاکي شه د پولیټیکل اکټي اوسلو په هیڅ بد قسمتۍ د دوی چې په نارت وزیرستان شه دې ایس ایس مری نمایي نشته اغه یو د عام کارکون په نظر باندې نه وي تکسي کی مې د نړۍ په سیو ولې خپل کمپاینینه خو شي کیسه سٹارټ کړې دي د پیپل پارټي از ایس قسمه قیادت ایس قسمه سره نشته
کلامو چې د پاکستان پیپلز ګوند قبایلی سیمو مشر ملک وارث خان افریدی نو پختل نو دوی او یاد ګوند د قبایلی سیمو نمائندګانو ته هیڅ توجه نه کوي نو دوی په خپل هم دا فیصله وکړه چې د پاکستان پیپلز ګوند په ټیکټ نه بلکې آزاد حیثیت سره پر روانو ټول ټاکنو کې برخه واخلي
په داسې سخت حالاتو کې موږ تر درې کلو جنډه په ټول فاټا کې وګرځوله او دوی موږ سره خبرو چې هغه قدم اونچت نه کړو چې موږ ته توقع وه نو دا چې بیا حکومت دې دوره چې بیا به موږ سره نو بیا بس موږ چې دغه پارټي دا غریبو پارټي امیرانو پارټي پارټي پیپل پارٹی په ټیکټ الیکشن نه کوم چې ما سره جواز نشي چې خلکو نه ټیکټ پسته شي وارن چې څه شي ما کړه
په دې اړه مو د یاد ګوند صوبایي مشر انور سیف الله خان سره هم د اړیکو نیولو هڅه وکړه خدا دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو د یادونه دا چې شمالي وزیرستان کې پاکستان پیپلز ګوند ایم کیو ایم او عوامي نېشنل ګوند کوم امیدوار په روانو ټول ټاکنو کې مخې ته نه دی راغلی
د یو لسمې انتخابات
د انتخاباتو په حق لاس تاسو پوښتنې
د کاندیدانو ځوابونه
تبصری او مرکی
هر ورځ لمشال ریډیو
اوریدونکو د بلوچستان کلا عبدالله سیمه چې د پاکستان د نورو سیمو په څیر پکې د ټولټاکنو لپاره هلې ځلې روانې دي. د مذهبي او ملت پالو ګوندونو له کاندیدانو سره سره ګڼ شمېر آزاد کاندیدان هم پکې ولاړ دي. خدای نور ناصر په یاد سیمه کې د انتخاباتو په هلو ځلو رپورټ راکوي.
د بلوچستان پښتون میشته کلا عبدالله سیمه چې په څلور تحصیلو او درویشتو یونین کونسلو مشتمله ده، د پاکستان الیکشن کمیشن په خبره پکې ټول 1,04,802 راجستر ووټران دي چې 1,12,200 اویا نارینه او 5,555 ښځینه ووټران دي. کلا عبدالله د پاکستان د قومي اسمبلی یو سیټ او د بلوچستان د صوبایي اسمبلی لپاره درې سیټونه لري. د 2008 په ټول ټاکنو کې له یادې سیمې څخه د قومي اسمبلی لپاره حاجی روزدین او د صوبایي اسمبلی لپاره له پی بی 12 څخه کیپټن ریټایرډ عبدالخالق، له پی بی 12 څخه انجینیر زمرک خان اتسکسای او له پی بی 14 څخه حاجی محمد نواز بریالی سوي وو. دا چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې به د کومو ګوندونو ترمنځ سخت مقابله وي، ځایي خبریال نورزمان اتسکسای په جواب کې مشال رادیو ته وویل: که هم د پښتنو ملت پال پښتن خوامی لوامی ګوند په یاد سیمه کې د 2008 لټول ټاکنو څخه بایکاټ کړی و، خدا ځلیه د کلا عبدالله په ټولو سیټونو خپل کاندیدان درولي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلیم په خو ګورې نو ته به داغ احمد ګل فنکار څکه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي، ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا اول دې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو د کوزی ممندوی جنسای د عائشه کورونو سیمې اوسیدونکو وایي چې دغلته جوړ د صحت په حکومتي بنیادی مرکز کې بجلی او اوبه نشته او هم پکې لګیدلې د ایکس رے ماشین وران پروت دی. د دې خلکو له وینا سره سم دوی مجبور دي چې د روغتیايي خدمتونو د ترلاسه کولو لپاره نورو لرو ځایونو ته لاړ شي. د یاد روغتون ډاکټران په عین وخت کې د صحت محکمې له چارواکو سره وایي د صحت محکمې له چارواکو سره خپل مشکلات شریک کړي دي، خو زیاتوي چې لا هم د دوی د ځواب په انتظار دي. په دغه اړه نور د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورټ کې
د کوزه محمد ایجنسی په عائشه کورونو سیمه کې جوړ د صحت په مرکز کې د ولس په وینا نه خو بجلی وي او نه د بجلی لپاره کوم بل انتظام. ولس وای د ایکس رے او نور ځینې د مرض د معلومولو د ټیسټونو لپاره هغوی 10 کیلومتر لري شبقدر بازار او یا پیښور ته ځي. زمانه چیر چې د بنگلو کلی وسیدون کې ده او هسپتال ته مریض راوستي وای ویل
ته چې لیبرټی شته دی بجلی نه، مطلب د جنریټر ضرورت دی او بل د ایکس رے پکې نشته دی. ایکس رے د پاره موږ مطلب دې نه شو قدر دزو.
یو بل مریض چې د پیښور ورسک روډ نه د خپل مریض مور سره روغتون ته راغلی په هسپتال کې د پیښتون زو په اړه وویل:
حمید ګل جو سیسره بار دغه ته زی مطلب شو قدر ته زین او غم به کری لګي خامه خزنه نه سره موټر به کې درسلو سو به دغه لګي درې دوه غنټه به خرابې.
نور ولی خان د دادو خیلو سیمه وسیدون کړي او وای ماشومان بیماران دي، سحر وختي راغله خو د بجلی په انتظار دي چې د ماشومان د مرز د معلومولو ټیسټونه یې په لیبرټری کې وشي.
په دې ځای کې د سمره خلی مطلب چې ټول سن سره مختی په دې ډیره زیاته علاقه ده. دې زینه تر پیر خاله او تر کغونو دغه ورسکه وملا ګور او لک خلو لډی راځي، مطلب چې دې ځای خلک په هلري دغه لري چې دې کې لک سہولتونه زیات شي نو ان شاء الله چې خلکو ته بستونځي نه.
بیا مو د هسپتال د چارواکي میډیکل ټیکنیشن محمد اسف خان سره خبره وکړلې.
دلته موږ سره زمو بجلی بالکل نشته دی، یو کچا تارم راوستي دی د ایپسینا نو هغه کله رانه کټ کی کله زول توپان راشي کی دغه بل دلته موږ سره ویکسین دی نو د هغې هغه کولچین چې کوم دی هغه هم مینټین پاتې کېدی نه شي. د سکلو د اوبو مسله ده، دلته یو کویه دی دا سپۍ غواړي. او بل موږ ته لکه د او پی ډي مطابق زموږ چې کوم ریکوایرمنټ دی هغسې میډیسن نه ملاویږي.
څومره او پی ډي د ډیلی؟
یاره ډیلی سه هنډر موږ کراس کوو.
د محمد اسف خان په وینا هغوی د صحت محکمې چارواکو ته په روغتون کې ورپېخې ستونزې وړاندې کړي دي، خو ګوري چې هغوی به کله هواروي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.